دیدم من تقریبا با اینمی نمی ظاهر میشم، اما با این که تفاوتی که در خور مروج به ایستی که باید همه زنا با چادر نماز باید براین، با من تقریبا که برایم یا چادر نماز خواهر ما مادر ما گرفته با اونم دیگه، همه قسمی که در اینجا هستم در اونجا می باشم و خود دقیقاً که برشان قابل تحمل نیست که، و بخص برای بعضی ها قابل تحمل است ادمای فعال و شعار، منظور ما فکرای طالبانی و خود طالبان.
بسیار تشکر، وقت پورا شد، حتی وقت به خداحافظی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام به د تاریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د وی عملی طرح جوړول وي. شنون کې بیا وایي امریکا هڅه کوي چې د فشار لارې طالبان د تاریخوالي کمولو ته حاضر کړي. نور مسائل هم لرو، خو په سر کې خبرونه چې فریبا ظاهر چمتو کړی دي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې په قطر کې د طالبانو یو پلاوی تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د سولې مذاکراتو پر نتایجو او راتلونکو ګامونو خبرې کړي. افغان حکومت له سریلانکا سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوایی دهلیز د جوړېدو غوښتنه کړې او د آذربایجان د پارلماني ټاکنو لومړني نتایج ښیي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن ګوند اکثر څوکۍ ګټلې. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت وایي د سولې راتلونکی ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملي طرحې جوړول وي. په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو یو پلاوی تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د سولې مذاکراتو پر نتایجو او راتلونکو ګامونو خبرې کړي. هر کله چې په دوه کې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وسي له دوی سره شریکېږي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال وینده واخان مینپال نن سهار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تاوتریخوالی د ختمېدلو او د اوربند په اړه کچیرته د ډاکټر صاحب خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیږي، هغه به د افغانستان له حکومت سره رسمن شریک کیږي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین پر تیر شپه پر ټویټر لیکلی چې د طالبانو په هیئت کې مولا برادر، مولا محمد فاضل مظلوم، مولا خیر الله خیرخوا او امیر خان متقی شامل وو. شاهین لیکلی چې په دې کتنه کې د مذاکرو پر نتایجو او نورو اقداماتو بحث سوی دی او خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. زلمی خلیلزاد چې د سولې په مذاکرو کې د امریکایي هیئت مشري کوي د تیر ماښام د کتنې په اړه څه نه دی ویلي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپلې پریکړې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارلې. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبی الله سعادت نن ازادي رادیو ته دا خبره وکړه. هغه ویل چې دوی به له دې وروسته کار کوي چې دغه پریکړې تحلیل او تجزیه کړي. نوموړي ویل
د ټاکنې شکایتونو کمیسیون خپلې فیصلې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راستولې دي. زمونږ د تخنیکي او عملیاتي برخې همکاران به د هغې تحلیل او تجزیه کوي. د هغې تحلیل او تجزیه نه به وروسته هغه مهالونه چې تفتیش کېږي، هغه مهالونه چې تفتیش بیا شمېرنه کېږي یا هم ځانګړي تفتیش ته تللي، د هغې په اړه باندې به دوی خپل تصمیم نیسي.
له دې سره پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې دواړه کمیسیونونه دې باید په همغږي ژر تر ژره د دې بهیر د لا چټکتیا لپاره کار وکړي. بل خو د کندوز چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو له یو زندان څخه 14 پوځي او 14 ملکي وګړي ژغورل شوي دي. د کندوز د والی وین اسمت الله مرادی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تیر شپه په خان آباد ولسوالۍ کې پر دې زندان یرغل وروړ.
د ملي امنیت د ریاست معلومات لمخه په کندوز ولایت کې د ملي امنیت منسوبینو د طالبانو یو زندان مات کړی چې اولس کسانې ترې خوشی کړی دي. په دغه زندان کې البته په خوشی شوو کسانو کې 4 مرکان او پاتې نظامیان دي.
په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. تر اوسه معلومات نه ده چې دغه کسان څه وخت طالبانو لخوا بندیان شوي وو. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان حکومت له سریلانکا سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیز د جوړیدو غوښتنه وکړه. د افغانستان مالیه وزارت د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي رادیو ته ویل چې د مالیه وزارت سرپرست د سریلانکا له ولسمشر سره د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د مستقیم هوایي دهلیز پر جوړیدو چې هر اونۍ به مسافر او سوداګریز توکي ولېږدوي ټینګار وکړ. شغلی مسجدی زیاته کړه د هوایي دهلیز تر جوړیدو وروسته به له دغه دهلیز تازه وچه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې او ځینې کم پیدا خاورین توکي هغه وته صادر سي. شغلی مسجدی ویل چې دواړه هیوادونه به د غرض د توریزم لوړ زده کړو او په نور اړینو برخو کې له یو بل سره همکاري وکړي. سمو ژغلا زده راډیو ری د آذربایجان د پارلماني ټاکنو لمړني نتایج ښیي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن ګوند اکثره څوکۍ ګټلې دي. د دغو نتایجو له مخې د علیف ګوند د آذربایجان د 125 کسیز پارلمان څلور شپېته څوکۍ ګټلې. د آذربایجان د انتخاباتو د کمیسیون مشر مظاهر پناهوف نن وروسته له هغه چې د 80% انتخاباتي حوزو نتایج اعلانول، د انتخاباتو د قسمي نتایجو په اړه خبرې وکړې. هغه نوماندان چې ځانونه یې خپلواک اعلان کړي وو او اکثره یې د واکمن ګوند ملاتړې دي، په پرونیو انتخاباتو کې د پارلمان پات نوري څوکۍ خپلې کړې دي. او په چین کې چارواکو نن ویل د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 900 کسانو واوښت. پرون په دغه هیواد کې د 90 نورو کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی دی. له دې جملې څخه 90 کسان یوازې په هوبی ولایت کې مړه شوي دي. کورونا وایروس د اول وار لپاره په دسمبر میاشت کې په هوبی ولایت کې راپورته شو. په چین کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو 40,101 پیښې تایید شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه زموږ په ویپانه کې هم لوستلې او اوریدلې شي. پته د ازادي راډیو دات کام یا ازادي راډیو دات او آر جی وړاندې په خبرونه کې. او ری چې افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام باید تاوتریخوالي د کمښت او اوربند لپاره د عملی طرح جوړول وي. ولسمشری مانی وایي دوی له پرمختګونو نه خبره نه پاتې کیږي.
د ډاکټر سیف خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیږي، هغه به د افغانستان له حکومت سره رسمي شي کیږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د پریکړو عملی کولو ته چمتووالی روان دی.
د تخنیکی او عملیاتي برخې همکاران به د هغې تحلیل او تجزیه کوي، هغه مهال نه چې تفتیش بیا شمېرنه کیږي د هغې په اړه باندې به دوی خپل تصمیم نیسي.
په کونړ کې د نوي علماو په بدو کې د نجونو د ورکړې دود پای ته رسولو هڅې پیل کړي.
مړی به وشو، بیا به خلک راتله جرګې ته به کېناسته او هغې کې بیا بدو کې ښځه ورکوه. دا یو د اسلام سره ټکر عمل دی چې موږ او تاسې کوو.
په ځینو نورو مسلو هم راپورونه لرو او دا هم اوري چې په کورونا وایروس د اخته شوو کسانو مړینه له 900 پورته شوې. دویمه نیمایي د ماشومانو د حقونو او سپورتي پیښو ته ځانګړې شوې. څلور بجې او اته دقیقې دي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام باید تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملی طرح جوړول وي. د افغانستان ولسمشری مانی وایي هر کله چې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وشي دوی به په جریان کې پریښودل شي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرې کړي. د دې موضوع تفصیل د ناجی ساپی په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو یو پلاوی تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د سولې مذاکراتو په نتایجو او راتلونکو ګامونو باندې خبرې کړي. ارګ مانی وایي هر کله چې په دوحه کې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وشي دوی به په جریان کې پریښودل شي. د افغانستان د ولسمشر یو ویان د وخان مینپال د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د تاوتریخوالي د ختمېدلو او د اوربند په اړه کچیرته د ډاکټر سیف خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیږي، هغه به د افغانستان له حکومت سره رسمي شي کیږي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټ کې لیکلی چې د دغه خبرو اترو پر مهال د طالبانو په هیئت کې ملا عبدالغنی برادر، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیر الله خیرخوا او امیر خان متقی شامل و. شاهین لیکلی په دې کتنه کې د مذاکراتو پر نتایجو او نورو اقداماتو بحث شوی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړی. زلمی خلیلزاد بیا چې د سولې په مذاکراتو کې د امریکایي هیئت مشري کوي، د تیر ماښام د کتنې په اړه څه نه دی ویلي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد هڅه کوي څو د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره یو عملي طرحه جوړه کړي.
د سولې په خبرو اترو کې د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند د ټینګښت لپاره یو عملي طرحه اړینه ده، او خلیلزاد هڅه کوي چې دا عملي او جامع طرحه ولري.
خو افغان حکومت تر دې وړاندې یوازې پور بند ټینګار کړی و. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي د سولې په برخه کې تر اوسه پورې مهم پرمختګونه شوي، او دا مهال د تاوتریخوالي د کمیدو د سولې هوکړه لیک د لاسلیک لپاره د ځای د مشخص کولو په ګډون په یو شمېر نورو مسایلو باندې په جزئیاتو خبرې روانې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره اونۍ په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر افغان سیاستوالو سره وکتل، او د افغان سولې په اړه یې ورسره وروستي پرمختګونه او مسایل شریک کړل. په کابل کې د امریکا سفارت د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي وو ښاغلي خلیلزاد په دغو کتنو کې پر دې ټینګار وکړ چې افغانان باید د ټول شموله مذاکراتي ټیم پر تشکیل او د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره پر چمتووالي خپل تمرکز ته دوام ورکړي. که څه هم په دغو مذاکراتو کې په څو ځلې د سولې د هوکړې د وروستۍ کېدو د احتمالي لاسلیک په اړه خبرې شوې دي، خو دواړه لورې لا هم نه دي توانېدلي چې داسې کومه هوکړه لیک لاسلیک کړي.
و موریدل چې د افغانستان ولسمشرۍ مانی وایي هر کله چې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وشي دوی به په جریان کې پریښودل شي. دوی وایي وروستی ګام به د تاوتریخوالي کمول او د اوربند لپاره د عملي طرحې جوړول وي. بل ورته د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي امریکا په دې هڅه کې ده چې فشار له لارې طالبان دې ته چمتو کړي چې تاوتریخوالی کم کړي. که څه هم د دوی په باور تر اوسه امریکا او طالبان د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي. د ازادي راډیو خبریال ناجی ساپۍ له افغان کارپو خالد سادات سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د طالب او امریکایي مرکچیانو وروستۍ لیدنه په څه معنا ده.
تر هغه ځای چې موږ پیږو معلومات لرو امریکا کوښښ کوي طالبان باید جګړیز خدلات اخیستلو هدف ته راوګرځوي. په دې مفهوم باندې که چېرته طالبان اوربند نه کړي د اوربند بدیل باید را پیدا شي. تر اوسه پورې امریکایان په دې باندې مصروف دي، خصوصا خلیلزاد او د دې ټیم چې څنګه کولی شي د طالبانو سره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې خشونت راکم شي یا جګړې د کموالي لپاره. اما طالبان تر اوسه پورې دې فرمول کې مخکې نه دي تللي. پرمختګ لپاره په عملي او همدارنګه په نظریاتي لحاظ باندې ډېر مشکلات لیدل کېږي، ډېرې ستونزې لیدل کېږي. نو په ټوله کې زه باور لرم دغه ناستې او دغه اوسنۍ د مذاکراتو لړۍ چې بیا پیل شوې ده د جګړې په ختمولو همدارنګه د جګړې د سطح د راکمولو لپاره ترسره کېږي. دغه دې فرمول ته په کتو سره زه فکر کوم چې خلیلزاد به ونه توانېږي چې طالبان قانع کړي.
څه فکر کوئ چې دغه خبرې اترې چې پیل شوې دا به د سولې هوکړه لیک ته کومه زمینه برابره کړي؟
د طالبان او امریکایان په خپل منځونو کې د ډېر مسایل لري چې هغه باید حل شي. هدا اقل د جګړې یو وړخ دی چې مهم عنصر همدارنګه د امریکایي حضور په افغانستان کې صفر تر اتل د بل فرجه چې طالبان تعریفي له ځان سره همدارنګه د طالبان راتلونکي لپاره چې امریکایان څه کولی شي، امریکایان څه ګرانټي ورکولی شي، څه ضمانت ورکولی شي، دا هغه څه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مطرح کېدلی شي. اما په ټوله کې د سولې دایمي سولې لپاره یو اساسي توافقنامه او اساسي هغه قرارداد چې باید لاسلیک شي او دوه قاعدې چې هغه حقوقي قاعده او سیاسي قاعده ایجادول شي هغه د افغان حکومت طالبان ترمنځ مستقیمه کتنه د مستقیمه مذاکرات د چاغې ته بدار هواره کړي هوکړه یا د مشکلاتو د حل موازنه کولای شي د افغانستان د حکومت او د طالبان ترمنځ د راتلونکي ته د سولې توافق لیک او همدارنګه د سولې توافقنامې د لاسلیک لپاره زمینه مساعده ولې شي.
کچېری خلیلزاد ونه توانېږي چې د طالبانو قناعت را حاصل کړي، دوی به له دې وروسته حاضر شي چې بین الافغاني خبرې اترې پیل کړي او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني؟
دو فرضیه دي. یو فرضیه د خلیلزاد او د طالبان ترمنځ چې د امریکایي سیاست دی ورته ګوري، یعنی په دې معنی باندې که چیرته خلیلزاد کوخخ کی چې د طالبانو سره مخ کې لاشه پرمختګ وکي، دا باید په داسې یو چوکاټ کې تعریف شي چې هغه د امریکایانو لپاره قابل د منلو وسی. اما که چېرته خلیلزاد ناکامیږي او خلیلزاد هڅه ناکامیږي، بیا دا اړخ د طالبانو پورې اړه لري. چې زه باور لرم چې دا د ډېرې ستونزمن حالت دی، بل طالبانو او امریکایانو په خپلو کې مسلې حل کړي، هغې نه وروسته بیا د افغان حکومت سره د مستقیمو مذاکراتو لپاره ډېره پرمختګ لاره زمینه او زمینه ایجادېدلی شي.
سیاسي کتونکي خالد سادات چې ویلې ریښتینې سوله هغه مهال راتللی شي چې افغان حکومت او طالبان مخامخ خبرو ته کښېني. د ده په باور امریکا اوس هڅه کوي چې د فشار له لارې طالبان دې ته چمتو کړي چې تاوتریخوالی کم کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو له لوري د عملیاتي پلان د جوړولو په اړه پریکړې ورسره شریکې شوې دي. د کمیسیون یو ویان ذبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی بلدي وروسته کار کوي چې دغه پریکړې تحلیل او تجزیه او بیا شمیرنې ته عملیاتي پلان جوړ کړي. له دې سره پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې دواړه کمیسیونونه د باید په همغږۍ ژر تر ژره د دې بهیر د لا چټکېدو لپاره کار وکړي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
مننه لودین صاحب. له شاوخوا یوه نیمه میاشتې جنجالونو وروسته نن دوشنبه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره په رسمي ډول خپلې پریکړې شریکې کړې دي. د دغه پریکړو پر بنسټ باید یو شمېر هغو محلونو رای بیا وشمیرل سي کوم چې د انتخاباتي ټیمونو لخوا یې د اعتبار په اړه شکایتونه موجود وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی به اوس دغه پریکړې تحلیلوي او بیا به ورته عملیاتي پلان جوړوي.
د ټاکنیز کتنو کمیسیون په لفظ کې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راستولې دي. زمونږ د تخنیکی او عملیاتي برخې همکاران به د هغې تحلیل او تجزیه کوي. د هغې تحلیل او تجزیه نه به وروسته هغه مهالونه چې تفتیش کېږي، هغه مهالونه چې تفتیش بیا شمېرنه کېږي یا هم ځانګړي تفتیش ته تللي، د هغې په اړه باندې به دوی خپل تصمیم نیسي.
د ښاغلي سادات په خبره دی یو لک و ډیر زره رایو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په دې پریکړه کې راغلی چې لاس لنه به د نمونې یا بیل کې په توګه ترې اخیستل کیږي. همدارنګه د یو لک دوه زره او دولس رایو نه به پنځه لس لنه نمونه اخیستل کیږي. دا به څارل کیږي او په اړه به یې پریکړه کیږي چې لسر نه څومره رایو وشمیرل سي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د همدغو رایو په اړه چې نږدې درې سوه زره رایو کیږي د انتخاباتو البته د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ په اړه لانجوي او غوښتنه کیده چې باید بیا وشمیرل سي. له دې سره پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د انتخاباتي کمیسیونونو د چارو د پر چټکیا ټینګار کوي. له دې ډلې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
د انتخاباتي کمیسیون ته پکار ده چې اغه فیصلې چې د شکایت کمیسیون فدې ترلاسه کړې دي د تطبیق لپاره یو کړه او جامع پلان جوړ کړي. کوم کارونه چې په راتګ کې کیږي، کوم کارونه چې په کابل کې کیږي، فاینل هر کې یو تقسیم اوقات به جوړ شي. دوه کمیسیون نو خانه چې دغه فعالیتونه چې پاتې دي په څو ورځو کې ترسره کیږي. دا نه چې یا افتار تنه د مکتوبونو باندې سره بحث ولې چې مکتوب راغلی که مکتوب نه راغلی، نو موږ جدي غواړو چې لږ تر لږه خلک باید پوه شي چې دغه پروسه هغه وروستنۍ پایلې په کوم ورځ باندې اعلانېږي.
له دې سره د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم ویاند رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو دواړه کمیسیونونه د زر تر زره د قوانینو پر وړاندې نور له وخت وزنی مخنیوي وکړي او وروستۍ پایلې د خلکو سره شریکې کړي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویاند فریدون خوزون بیا ازادي راډیو ته وویل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د په پوره شفافیت دغه بهیر وڅاري ترڅو د دوی پریکړې تطبیق او پاک رائے له ناپاکو جلا سي. د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو څخه نږدې 15 میاشتې تیریږي خو لا هم وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا تیر ورځ ویلي و اټکل کیږي چې د بهیر به نږدې یو میاشت نور هم وخت ونیسي. بلې لودین صاحب
ډیره مننه. کور ودان فیروزه عزیزی و چې ویلې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو له لوري د عملیاتي پلان د جوړولو په اړه پریکړې ورسره شریکې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
په چین کې د کورونا وایروس لکه بل د وجل چو شمیر 900 ټوټل ول شوې. دا خبره نن د چین چارواکو اعلان کړه. پرون په دې هیواد کې ونوي پیښې ثبت شوې. په همدې حال کې په جاپان کې په قرنټین شوې بیړۍ کې د کورونا وایروس 130 پیښې ثبت شوې. په دې اړه وروستي معلومات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
په چین کې د کورونا وایروس ډېری مثبت پیښې په هوبای ایالت کې دي. یو نیمه کسان په دې ایالت کې په کورونا وایروس اخته شوی دي. دا هغه ځای دی چې لومړی ځل په دسمبر میاشت کې دا وایروس ولیدل شو. په ټول چین کې 41,101 مثبت پیښې لیدل شوی دي. له چینه د باندې په 24 هیوادونو کې 300 پیښې تایید شوی دي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په دغو کسانو کې یو مړ شوی دی. چین له انتقاد سره مخ شوی چې په لومړي سر کې د دې وایروس مخه سمه ونه نیوله. په ځانګړې توګه کله چې هغه ډاکټر لمدې وایروس مرسو چې د وایروس په اړه خبرداري ورکړی وو. د ووهان په روغتون کې 14 کلن ډاکټر لی وینګ لیانګ په دې وایروس اخته شوی وو او د جمعې په ورځ مرسو. د ویلی وو چې د ووهان پولیسو یو میاشت مخکې نیولی وو چې ولې د مرګونی وایروس په اړه اوازې خپروي. د چین حکومت بشپړه شارونه قرنټین کړي چې دا وایروس نور هم خپور نسی. د چین د هوبای ایالت شونځي به د مارچ تر لومړۍ نیټې تړلی وي. د ټي بي اس تلویزیون د راپور له مخې جاپان په قرنټین شوی بیړۍ کې د کورونا وایروس 130 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د اوکراین د روغتیا وزارت وویل چې پرون د یکشنبې په ورځ له دې بیړۍ یو اوکراینی چې په کورونا وایروس اخته شوی وو له بیړۍ څخه راایستل شوی او په ځایي روغتون کې بستر شوی دی. دی به لږ تر لږه 14 ورځې په یوه بېله خونه کې ساتل کیږي. په دې بیړۍ کې 15 اوکراینیان سپاره وو. په بیړۍ کې مسافر ته ویل شوی چې له خپرېدو څخه د وایروس د مخنیوي په خاطر د ټول په خپلو خونو کې دننه پاتې سي. دا بیړۍ په جاپان کې په قرنټین کې پاتې وي. یوه بل بیړۍ چې په هنګ کانګ کې له تیرو 4 ورځو راهیسې درول شوی و نن یې مسافر ته د وتلو اجازه ورکړل شوه. په دې بیړۍ کې 3,600 کسان سپاره وو.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
Britain is one of the most successful.
La Europa tar America.
La reaction. La
Asia tar Australia.
Mir. Mai.
Sosun minzu tin guago.
Ortaya çıkan sonuç.
Azadi radio vavrei. Avzan khabar kray.
ازادي رادیو په اف ام 3.15 په ټولو لوی خارونو او منځنۍ 2290 په ټول افغانستان کې خبرونه لري. په کونړ کې دنی عالمان وایي په خپل هڅو سره یې په یاد ولایت کې په بادو کې دنجونو ورکول دوت کم کړي او هدف دا دی چې د دوی په باور د غیر اسلامي او غیر افغاني رواج په بشپړ ډول ختم کړي. د دغه ولایت د خدو چارو ریاست هم وایي په کونړ کې په خوا په بادو کې دنجونو ورکول زیات وو خو اوس دا موارد ډیر زیات راکم شوی. لکونړه پریز مخ همکار روحلا انوري دا راپور برابر کړی.
د کونړ دینی عالمان وای په بدو کې د خزو ورکول یو غیر شرعي عمل او د خزو پوړان دی تاوتریخواله دي. نو ځکه یې هڅه پیل کړی چې دغه دود په بشپړ ډول ختم کړي. د علماو شورا غړي مولوی نجیب الله حقیار ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برخه کې کار شوه او اوس هدي اقل ته را رسیدلې ده.
جرګه به کوله، سوله به کوله، د سړی په حق به کوله، خو قرباني به خزه و. دا کار اسلام حرام بلل دي. اوس لله الحمد چې د علماو په ځانګړو هڅو باندې او دغه په دعوت او تبلیغ باندې او د تعلیم په وجه باندې دغه ستونزه تقریبا زموږ په ساحه کې حل ده. اوس دا یو جرم دی چې څوک دا کار کوي چې سوله کوي، جرګه کوي، دښمنی ختموي، خو له دې مېرمنې او دې ښځې جون په هغه کې قرباني کیږي.
د کونړ ولایت قومي مشران هم وایي چې یو وخت د دوه دښمنو کورنۍ ترمنځ روغه جوړه په بدو کې د نجونو په ورکړه کوله څو دواړه کورنۍ سره خپل شي. خو ډېرې وختونه په بدو کې ورکل شوی نجونی د مقتول د کورنۍ لخوا له بد برخلیک سره مخ شوی دي. د دوی په خبره چې اوس د جرګي خلک په بدو کې د نجونو په ورکړه ټینګار نه کوي او دا ورته یو غیر شرعي عمل ښکاري. قومي مشر حاجی حیات الله وایي
خو واقعا چې دا یو رواج دلته ګرځېدلی په دې علاقه کې مړی به وشو، بیا به خلک راتله جرګې ته به کېناسته او هغې کې بیا بدو کې ښځه ورکوله چې دا یوه سوره دوه سوره دا سپینګیري هم په دې باندې پوه شي. دا یو د اسلام سره ټکر عمل دی چې موږ او تاسې کوو، پښتونوالي سره ټکر دی. بد به چا وکړلو بیا به ښځه چې هغلته واده شوه لا بړه هغه بېچارهګۍ بیا زوره کوله ته مال په بدو کې راکړي ته خماله دا کړي واله به ټکوله به ډیر نه خپل به تیرې دي نو البته وشه هر ځکه جرګه کې نه مړ مړ جرګه نو خځه پکې نو ور کې بدل کړي
د خزو چارو مسولین وای په بدو کې د سوري په نوم د خزو د ور کړي خلاف د دینی عالمانو په حلو زلو کې شریک دي او تر اوسه یې خ نتیجه ور کړي د خزو چار رئیس میرمن سهیلا بابر آزادی رادیو ته ویل
منګه په دې کال کې چې کوم ارقام لرو په دې کې زمنګ په بدو کې ورکول ډیر کم شوی دی ځکه چې ټول خلکو ته منګه دغه اماګاهي او کمپاینونه په لسوالیو کې کړی دی د ممبر د لارې نواز او نصیحت شوی دی او ډیری بد نتیجې ورکړلې هغه خزي چې په بدو کې تللی دی یعنی منګه ته بیرته ارزی شوی دی د دې کورنۍ سره ډیر مشکلات پیدا کړی دي ډیر خوشونت سره لاس او گریوان ده
په کونړ کې دینی عالمان قومي مشران او د خزو چارو ریاست مسولین په داسې حال کې په یاد ولایت کې په بدو کې د خزو ورکولو د کمیدو خبره کوي چې اوس هم د هیواد په یو شمیر سیمو کې خلک خپلې دښمنۍ او قتلونه په بدو کې د نجونو په ورکړه یو بل ته په ښکاره بخي خو په سوره کې ورکړل شوو خزو ته بیا هم د دښمن په سترګه کتل کیږي او د ژوند تر پایه د وژل شوي کس د کورنۍ د غړو پیغورونو وهلو او ټکولو سره مخ وي دینی عالمان وای په بدو کې د نجونو ورکول یو ناروا عمل دی او باید چې قومي مشران جرګماران او خلک د غیر شرعي پریکړو لکولو ډډه وکړي
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی
له کونړ ورځو پکتیا ته د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو په ملي شورا کې د دوی ولایت پر استازو نیوکه کوي چې د دوی د ستونزو پوښتنه نه کوي او د رخصتیو پر مهال بهرنیو هیوادونو ته په سیاحت ځي او یا هم په خپلو شخصي کارونو لګیاوي دوی دا نیوکه په داسې مهال کوي چې د افغانستان ملي شورا د دلوې د میاشتې په دوهم تاریخ خپلې د ژمي رخصتۍ پیل کړي احسان آریان له پکتیا په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي
د افغانستان ملي شورا د ژمنه رخصتۍ په پیل سره د خلکو یو شمیر استازي خپل ولایتونو ته لاړل ترسو د خپل سیمې او خلکو ستونزې لنګدي واوري خو دلته د پکتیا ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي اوس چې د ملي شورا له رخصتیو نږدې شل ورځې تیریږي لا هم د دې ولایت یو استازی هم پکتیا ته نه دی راغلی د پکتیایي وطن اوسیدونکي ریاض زمیر ازادي راډیو ته وویل ګڼې ستونزې شته چې دوی باید له خپلو استازو سره شریکې کړي خو ولایت د دوی د نه راتګ له امله لا هم په خپل ځای پاتې دي
یمنګ وکیلان سی په پارلمان کې شتون لري د کړي او نارغلي پکتیا ته سیدی ستونزې حل کې د ستونزې د حل کې دوه لپاره سپلان یا یو لار لري
د همدې ولایت یو بل اوسیدونکو فرید اروایی غواړي د روغتیا پوهنې بیا رغونې او یو شمیر نورو برخو کې ستونزې ل خپل استادو سره شریک کړي خو په وینای دوی ته لاسرسي ستونزمن دی
استادی د لوی لارو جوړولو ته باید توجه وکړي او د لویو لارو په جوړولو کې کیفیت ته باید ډېره توجه وکړي تر څنګ یې د روغتیا برخې ته باید ډېره توجه وکړي چې په دې برخه کې پکتیاوال له ډېرو ستونزو کړیږي قومي شخړو ته باید ډېره توجه وشي ځکه چې دلته هغه شخړې په دښمنوي مختلې شي او ډېرې بدې پایلې لري که چېرته زه وغواړم چې د استادو مخ ته دغه ستونزې واچوم دوی ته لاسرسی مشکل ده
د خلکو دا شکایتونه مو په ولسی جرګه کې د دوی لیوا استازي نصیب مقبل سره شریک کړل دی وی اوس هم په مرکز کابل کې د خپل موکلینو د ستونزو په تعقیب بوخته خو په وینای د او دوه نور استازي به په خپل په نږدې ورځو کې پکتیا ته لاړ شي او د خلکو ټول ستونزې به لنګدې واوري
پراتلون کې دو درو ورځې کې به ان شاء الله العزيز چې زه ډاکټر یربا سمیدی او ابراهيم مختلې درې وړه خلک د دې شایدان وي چې موږ به ځو پکتیا ته البته په دوه کلونو سره کینو د ټولو غږ به اورو هغه ستونزې چې په ولایت کې حل کېږي د ولایت مسؤلینو سره به شریکو کومې چې مرکز کابل ته ضرورت لري مرکز کابل ته به له ځان سره نوټ کوو راوړو به ستونزې دلته به لوړ پوړو سره شریکو
پکتیا په ولسی جرګه کې د یوې مېرمنې په ګډون 15 استازي لري دوی د ژمی او اوړي په موسمونو کې 15 ورځې رخصتۍ لري چې د خلکو په وینا یاد استازي باید د نورو کارونو پر ځای د یاد رخصتۍ څخه په استفادې په خپلو ولایتونو کې د موکلینو ستونزې واوري.
اوس هم ستاسې یو شمیر پیغامونه. محمد قاسم ځواک د هلمند څخه لیکلی دی چې افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې هرې ډلې ته ماته ورکړي. د ده په ټکو لویه ستونزه دا ده چې افغان ځواکونه پرمختللې وسلې نه لري او د افغانستان جګړه د ده په خبره یوه پیچلې جګړه ده. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوب نه لیکلي چې که امریکا په یوه او بله پلمه غواړي چې دلته پاتې شي نو د ده په ټکو دغه خپله امریکایانو ته هم لویه ستونزه راولاړوي او جګړه لا پسې زیاتوي. له دې سره ورو ورو ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته. په کابل کې 4:30 بجې شوې. فریبا ظاهر راغلی چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان حکومت وای د سولې راتلونکي ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملی طرحې جوړول وي. د په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو یو پلاوی تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د سولې مذاکراتو پر نتایجو او راتلونکو ګامونو خبرې کړي. ارګوي هر کله چې په دوحه کې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وسی له دوی سره شریکېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري د عملیاتي پلان د جوړولو په اړه پریکړې ورسره شریکې شوې دي. دغه کمیسیون وایي زبیح الله سعادت نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له دې وروسته کار کوي چې دغه پریکړې تحلیل او تجزیه کړي. د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تیر شپه د کندوز په خانآباد ولسوالۍ کې د طالبانو یو زندان مات کړی. اولس تنه خوشی کړی دی چې 14 تنه پکې پوځیان او 4 تنه ملکیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان حکومت له سریلانکا سره د دوړ هیوادونو ترمنځ د هوای دهلیز د جوړېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د مالیه وزارت وایي شمروز خان مسجدین نن ازادي راډیو ته وویل چې د مالیه وزارت سرپرست د سریلانکا له ولسمشر سره د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د مستقیم هوای دهلیز پر جوړېدو چې هر اونۍ به مسافر او سوداګریز توکي ولېږدوي ټینګار وکړ. د آذربایجان د پارلماني ټاکنو لمړنۍ نتایج ښیي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن ګوند اکثر څوکۍ ګټلې دي. په چین کې چارواکو نن وویل د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر تر 900 کسانو واوښت. او د قزاقستان سبندې زر تنه وګړي تیر ورځ د دې هیواد له ګاونډي قرغزستان څخه بیرته قزاق خاورې ته ورستانه سول. تر دې وړاندې راپور ورکړل شوی و چې دوی ورځې وړاندې د قزاقستان په 50 کلو کې قومي شخړې راپورته شوي او ځینو کسانو د دې شخړو له کبله قرغزستان ته پناه یووړه.
مننه فریبا ظاهر چې د خبرونو لنډیز مو لاوریدونکو سره شریک کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې پر امریکایي ځواکونو وروستای برید به د افغان او امریکایي ځواکونو په همکارۍ منفي اغیز ونه کړي. دا خبره د یاد وزارت لخوا په یو بیان کې نن یک شنبه شوې ده. دا وروسته له هغه چې وړ مورز په ننګرهار کې د افغان پوز په یونیفورم کې په یو بریدګر په دازو سره دوه امریکایي عسکرو وجل او شپږ نور ټپیان کړ. دا خبره راپورته کیږي. صفی الله ستانګزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغان پوز تر ټولو لوړ رتبه پلاوی چې مشرې لوی درستیز جنرال بسم الله وزیری کوي د ننګرهار ورسته پیښه څیړي. دا خبره د ملي دفاع وزارت په یو اعلامیه کې کړي. ملي دفاع وزارت ویلي د ننګرهار په څیر بریدونه به د افغان او امریکایي ځواکونو د نږدې همکارۍ پر روحیه منفي اغیز ونه کړي، بلکې دا ځواکونه به په ګډه د تروریستانو په وړاندې مبارزه روانه ساتي. د اعلامیې له مخې افغان پلاوی له امریکایي ځواکونو سره په ګډه ننګرهار ته تللی او د پیښې علت او جزئیات څیړي. له ننګرهار شنبه رسنیو پر امریکایي ځواکونو د بریټ په اړه څو ډول ارقام خپاره کړل. یک شنبه سهار بیا په خپل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډګروال سانی لګیت تایید کړ چې د ملي اردو په یونیفورم سنبال بریټګر په دزو سره دوه امریکایي عسكر وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د ډګروال سانی لګیت په حواله په یو بیان کې راغلی چې افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ ته د یو مهم مشر لیدلو ته ورغلي او دا بریټ پر لیاد سیمه په بیا راتګ کې وشو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکا د دفاع وزارت د بیان په حواله لیکلی چې وژل شوی پوزیان 28 کلن جاویر جګوار ګوتیرس او 28 کلن انټونیو ری رودریګوز وو. د شنبه ورځ په دې بریټ کې امریکایي ځواکونه په مرجوبلی او خټو سربیره د ملي اردو دوه سرتیری وژل شوی او درې ژوبل دي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل هم وایي چې د دې بریټ په اړه پلاوی خپل څېړنې پیل کړي.
سیمه کې عملیات روان دي.
نو تر اوسه پورې موږ ته دا معلومه نه ده چې آیا دا نفوذي څوک و، صحبه شوې ده یا اشتباه شوې ده. نور تفصیل لپاره هلته قمندان د لیوا او هیات هلته تللی دی، تحقیق یې کېږي.
په شیرزادو کې طالبان او اسلامي دولت ډلې فعالې وې، خو هېڅ یوې تر اوسه د وروستۍ پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په تېرو کلونو کې د افغان پوځ په یونیفورم سنبال ځینو بریدګرو د پوځ له لیکو په بهرنیو عسکرو ډزې کړي. ناټو دغه ډول بریدونه د زرغون پر آبي یا گرین اند بلو په نوم یاد کړي. گرین اند بلو هغه پیښو ته وایي چې پکې د افغان سرتیرو له لیکو پر بهرنیو عسکرو د ټوپک شپېلې ور برابرې شوې او هغوی ته مرګ ژوبله رسولې. د امریکا د پوځ تر ټولو لوړ پوړي قمندانان هم د داسې بریدونو شاهد پاتې شوي. د بیلګې په توګه په افغانستان کې د امریکا او ناټو اوسنی عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د 2013 کال د اکتوبر په 13مه د یو افغان عسکر له برید روغ ووت، خو په برید کې د کندهار د هغه وخت امنیه قمندان جنرال رازق ووژل شو. فاکس نیوز یک شنبه له یو پخوانی امریکایي پوځي لیرای پیتری سره چې یو لاسې په افغان جګړه کې پرې شوی و، د ننګرهار د پیښې په اړه خبرې کړې. هغه وویل چې داسې بریدونه له ډېره وخته روان دي. لټولو مخکې د وژل شوي عسکرو له کورنیو سره خواخوږي ښیم. هغو ته چې ټپیان دي ژر روغتیا غواړم. همداراز افغان عسکرو ته چې وژل شوي یا ټپیان دي خواخوږي ښیم. په تاسف سره دا داسې یو څه دي چې له ډېر وخت روان دي. د افغان پوځیانو د باور جلبولو د پروسې یوه برخه ده. موږ له هغوی سره د همکارۍ، روزنې او مشورې د هڅو په لړ کې په مخ روان یو. د 2023 کال په لومړیو 24 ورځو کې د ننګرهار له پیښې سره یو ځای ټول ټال شپږ امریکایي عسکر وژل شوي. حال دا چې د تیر میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې یوازې څلور امریکایي عسکر وژل شوي وو. په افغانستان کې امریکایي عسکرو ته دغه تازه مرګ ژوبله داسې وخت اوښتي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تیره سهشنبه په خپله کلنۍ وینا یا سټیټ آف د یونین کې وویل چې غواړي له افغانستان امریکایي عسکر بیرته کورونو ته ستانه کړي. که څه هم رسنۍ په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمیرې یو څه ښکته او پرته ښیي، خو همدا څو ورځې مخکې د فبروري په درېمه د امریکا دفاع وزارت د امریکایي عسکرو د مرګ ژوبلو حال خپور کړ چې له مخې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمیر 2355 ښودل شوی او ټپیان څه باندې 6140 تنه اعلان شوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوریدونکو د دې خبرونې خبری موضوعات همدلته پای ته ورسیدل. په پاتې څو شیبو کې 219 پروګرامونه د ماشومان د حقونو په اړه د یونیسف او ازادي رادیو ګډ پروګرام او د غراز د سپورت نړۍ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې داسې دا چاغ شوی دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناک ده؟
ایا دې ویداده خوشي او پښو بوده شان ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطي حالت.
او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترین لار دا ده چې نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
نن همدا موضوع څېړو له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډای داسې ناروغي ده چې که په وخت سره درملنه ونه شي ماشوم د مرګ تر برید رسولی شي. د کله چرک یا کله پونډي لاملونه ډیر دي، خو تر ټولو لوی علت د چاپیریال ناپاکي کېدلی شي. دا چې عام خلک په دې اکله څه وایي، د وردګو له اوسیدونکي نقیب او له پخواني افسر جلال خان څخه اورو.
څلور زمن دی وړه لرمه ده.
معمولا دوی دا کله چرک چورتا وای یا د غومبورې په دې کوم وخت تختسی او تختسی سره قماله
ده. خو متناظر شکل لري، خصوصا د غوخ ساهنه نیولې د مخ دوړه طرفه باندې پرسوب لري او مخ ګرد لکه د سپوږمۍ غوندې شکل اختیاروي. زامې یا علاشه د ماشومانو اکثرا ډیر درناک وي، د ډوډۍ نشي خوړلای. کوشش کوو چې د نورو ماشومانو نه جدا کو، ځکه دا یو وایرس مرض دی. ډیر زر یو بل ته د تنفس او د هوا د ذرات لاله نه انتقالي. آیا د ویداده خوشي او پرشو بوده شان ورته پیدا کی هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی، چې هغه هم مربوط کی د غومبوري یا کلچرک دی اختلاطات څخه.
کلاچرک زمونږ په کلی کې اصلا کې په پښتو کې ټنغمبوري ته وایي او دا په ماشومانو کې زیات پیدا کیږي. زیاتره مور او پلار یا کورنۍ ډاکټر ته نه ولي چې دې ته دعوی وکړي. هغه هم که بیرون وځي او ماشومان نور وینې په هغه باندې ډېر بد تاثیر کوي، ورته یو خندا پورې کوي چې دا ستاسو د مخ ته وګوره او دغه ته دا مشکل زیات شته ده. داسې تر څو ډاکټر سره ته نږدې ورنسي مراجعه ونه کړي کېدای شي د مرګ سبب وګرځي ورته، تر څو هغه مرض څوک ونه پېژني، تشخیص نه کوي، په خپل ځار ته ورته دوا ورکړي، هغه نور مشکل هم پیدا کوي. خلک ډېر علم نه لري، هغه په خپل سر یو شی ګرمۍ په دې مخ باندې ورته ږدي چې هغه بیا نور هم ورته مشکلات زیات پیدا کوي. هغه چې څومره وکړي هغه په نور هم بد تاثیر کوي، ډېر زیات تاثیر پرې کوي. هغه باندې تبه راولي، هغه خپله انرژي ورسې ټول له مابینه ورکوي ورته.
دولس کلان امرالله چې کلچرک یا کلپونډي نیولی وی د ډوډۍ خوړلو پر وخت سخت په عذاب وي.
دا ټول مخ مې داسې دا چاغ شوی د دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
ښه، ولې داسې سولې؟
ډوډۍ نشم خوړلی، دا داسې شولم مریض شولم.
بیرون چې ووځې که نه، بیا ملګري دې څه درته وایي؟
ملګري مې راته وایي، وایي ته ولې دومره چاغې؟ دغه دې ما ته چاغمبای وایي.
دا جای دې پړسېدلی ده؟
هو.
شپې څه رقم څملې؟ درد کوي چې څملې؟
هو درد کوي.
کوم جای درد کوي؟
دا جای مې هم درد کوي. دا جای مې
کور کې بچی درته پخې دا اوس ته مریضې؟
ما ته
وو
ما ته همدغه لوبیا.
لوبیا به خوړلی سي؟
هو لږ لږ خوړلی شم. هغه نه
سوپ نه درته کوي؟
سوپ یا زیات راته کوي.
ډاکټر ته بیولې؟
او چې بیرون وځم بیا مری شم، چې بیا مې دوا وخورم بیا لږ ښه شم.
ډېره مننه. خیر اوسې.
ته هم خیر اوسې.
ډاکټران د کلچرک یا کلپونډي د نښو نښانو پاکله وایي چې ماشوم بیشتیاوي، تبه کوي، بې حوصلی وي، بهانې لټوي او تر ټولو لوی علائم یې د مخ په دواړو خواو کې پړسېدل وي. د نورو معلوماتو لپاره مو د ساعت طفل د روغتون له رئیس ډاکټر نورالحق یوسفزي سره مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
کلچرک یا ډډغمبوره په پښتو کې ورته ویل کېږي، دا یو میکروبي ساري ناروغي ده. د کلچرک یا د ډډ غمبوري نښې نښانې دا دي چې د غمبوري په ساحه کې، د غمبوري په آخره برخه کې، د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای وي، یعنې شدیده درد او پړسوب او کله کله سوروالی هم پکې موجود وي. کیدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه، یعنی په یو طرف کې یا په دواړو طرف کې دا وي، او په زمین کې د دې سره تبه، د ځان درد، کسالت، بیشتی د پزې نه اوبه راتلل، د سترګو نه اوبه راتلل، پرنجی او ټوخی هم کیدای شي چې ورسره وي.
اداره ته وایي چې دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟
بلې، دا مریضي کله کله کیدای شي چې خطرناکه شي. په عادي حالت کې چې دا اختلاط نه وي ورکړی، یعنی تنه همدغه یو ډډ غمبوری دی، ورسره په نورو د بدن په نورو اعضاو کې لکه دماغ، لکه پرانکراس یا په حالکانو کې اکثرا د خوشیو د دوی د التهاب سبب کیږي، دغه نور اختلاطات ورسره نه، په خپله دا یو ډیر عادي مرض ده چې بدون د دوانه اکثرا په خپله له منځه ځي او ماشوم په وو نه تر لسو ورځو کې بیرته صحتیا به کیږي. خو که اختلاطات ورسره وي، دا بیا کیدای شي چې ډیر شدیده او وژونکې ناروغي.
کورنۍ د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه ډول وقایه وکړي؟
مهمه خبره دا ده چې که موږ دغه حفظ الصحه او نظافت مد نظر ونیسو، په خپله کولای شو چې د دې مرض نه مخنیوی وکړو. او بل د دې مرض د مخنیوي لپاره واکسین دی. په ټوله نړۍ کې اوس د دغه ډډغمبوري یا ممس په مقابل کې واکسین شته، خو افغانستان په د واکسین په سکیجول کې لا تر اوسه دا نه دی شامل چې کیدای شي چې په لنډ راتلونکي کې دا مرض هم د نورو امراضو په شکل د واکسین په شکل موږ وشو کولای چې ماشومانو ته تطبیق کړو. خو تر هغه وخته پورې کورنۍ کولای شي هغه خلک چې د شاوخوا ته دغه مرض ډیر زیات وي خپل ماشومان ویسي، او په ما د چا خبره په شخصي روغتونونو کې او یا کلینیکونو کې دا واکسین کې دی او کم قیمت په مقابل کې. او بل دا ده چې که چیرته په فامیلونو کې دا مرض پیدا شي، د مریض لری ساتل د سالم ماشومان د وقایع لار ده.
لدا ډول ناروغانو سره لومړنۍ مرستې هم کېدلی شي.
لومړی کومکونه په کور کې کولای شي چې میندې پلرونه اول دا ماشومان د سالم ماشومان نه لرې وساتل شي، دوی ته تغذیې ته ادامه ورکړل شي او هغه غذایې ورکړل شي چې اکثرا ژولو ته ضرورت ونه لري، ځکه چې د ژولو په جریان کې کېدای شي دوی د زیات درد احساس وکړي او غذا ونشي خوړلی. بله مهمه خبره دا ده چې دوی ته د درد او د تبې ضد دواوې، ځکه چې کله کله دا درد ډېر شدید وي او تبه د ماشوم د نارامۍ سبب کېږي. د درد او تبې ضد دوا چې موږ او تاسو ورته پرستمول وایو په ټوله دنیا کې دغه دوا په صلاح بدون د نسخې کېدای شي چې سړی واخلي، او دغه رقم یو بله دوا ده چې موږ ورته ایبوبروفین وایو، په بازار کې د بروفین په نامه هم خرڅېږي. دا هم په ټوله نړۍ کې خلک کېدای شي چې بدون د نسخې نه واخلي. دا د او ټي سي دواو په نامه په ټوله نړۍ کې مشهوره ده. تر هغه وخته چې ماشوم ډاکټر ته رسول کېږي د تبې د کنټرول او د درد د کنټرول لپاره دې دوا نه استفاده وشي.
په خپل سر درملنه بیا څنګه ده؟
مهمه دا ده چې کله کله دغه ډډغمبوري غوندې نور مرضونه هم شته چې هغه ډېر خطرناک دي. نو که په کورونو کې اول که په خپل سر تداوی کوي، کورنۍ تصمیم نیسي دا تر اخره تداوی کوي، خو کېدای شي چې دا بل مرض وي، همدغه ساحه کې بل پړسوب وي، د بل مرض له کبله پړسوب وي، دا نو بیا ډېر وروسته خطرناک دی. او بله دا چې همدغه مرض هم کېدای شي کله کله په بده واوړي، یعنی اختلاطي شي، نو په هغه صورت کې د مرګ او معیوبیت سبب هم کېدای شي. نو د دې له خاطره چې ماشومان صحتمند پات شي، خدای نخواسته معیوب نشي او یا ضایع نشي، ډېره ښه خبره دا ده چې په اول کې تر څو چې ډاکټر ته ځي د دې ماشومانو و درد او تبه کنټرول او بیا ډاکټر ته ویوړل شي.
د دې ناروغۍ درملنه څومره وخت نیسي او کورنۍ څه وکړي چې بیا ماشومان په دې مرض اخته نشي؟
د دې مرض تداوی تقریبا یوه هفته نه تر لس ورځې په بر کې نیسي، او بهترینه لاره دا ده چې هغه نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لرې وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
قدرمنه دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چی یاست الله مو مل او ملګری.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې
د لوبو میدانه په یو بل اونۍ ځخ خبرونه کې زما سلامونه ومني. په دې هیله چې تیره اونۍ مو خاطره کړې وي، د لوبو میدانه د دې اونۍ په خبرونه کې آیا د بیډمنټون د سیالیو په اړه مو اوریدلې دي؟ دا لوبه کله او چیرته را پیدا شوه او اوس مهال د نړۍ په څومره هیوادونو کې دود ده؟
د دې لوبې د پیدا کېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د تاریخي روایتو پر بنسټ د لومړي ځل لپاره په هندوستان کې ترسره شوه.
سنوبورد د کابل په واورینو غونډیو د سنوبورد فدراسیون وایي ورځ تر بلې په دې هیواد کې د دې ورزش مینوال زیاتېږي.
ما سال 2017 بدین سو فعالیت سنوبورد آغاز
او د همدې لوبې یعنی سنوبورد د ملي لوبډلې یو لوبغاړی نجیب الله ایوبی به مو د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه خبر کړي.
ډېر تخنیکونه غواړي او کله چې څوک لویږي دا یو انګیزه ورکوي چې باید موږ برته سره سٹارټ وکړو.
د خبرونه اکرام الله اکرام برابر کړي او زلیم هدی وړاندې کوم. په پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه اورو چې فیروزه عزیزی برابر کړي دي.
د افغانستان د سکیټبورډ د نجونو فلم د اوسکار د 2020 کال جایزه وګټله. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې غړي مجیب قریزاده وویل چې دغه مستند فلم ته نن سهار د اوسکار د 2020 میلادي کال معتبره جایزه ورکړل شوه. یوه اونۍ وړاندې دغه فلم په بریتانیا کې د بفتا جایزه هم ګټلې وه. دغه مستند د بریتانیایي الینا ادریچا لخوا جوړ شوی دی. په دې فلم کې د هغو افغان نجونو ژوند انځور شوی چې په سکستان کې درس وایي او د غشان تر څنګ د سکیټ بورډ لوبه هم کوي. نصر احمد عبدالرحیم زای بیرته د تکواندو ملي لوبډل تر اوګرځیده. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د برونز د میډال ګټونکو نصر احمد ابراهیم زای چې د 15 میاشتې وړاندې د چارواکو د نه پاملرنې له امله د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډل نه تلل او بیرته اوګرځید. ښاغلی ابراهیم زای په 2013 میلادي کال کې د یوازینی افغان لوبغاړي په توګه توانېدلی و چې د نړۍ د نویو ځوانانو د تکواندو په سیالیو کې د برونز میډال خپل کړي. دا د روحلا نیکپا له دوه میډالونو وروسته چې په اولمپیک د 2008 او 2012 کلونو په سیالیو کې ګټلی و د افغانستان لپاره مهم میډال بلل کیږي. او د بنگلاديش تر 19 کلنو کم عمر ځوانانو کرکټ لوبډله د لومړي ځل لپاره د نړیوالو سیالیو اتلولي خپل کړه. د 19 کلنو کم عمر ځوانانو د نړیوال جام په پایلوبه کې چې 13 ورځې په سویلي افریقا کې ترسره شو، هندستان او بنگلاديش لوبډله سره مخامخ وي. د سیالۍ ټاس یا پچا بنگلاديش وګټله او مقابل لوبډله ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. هندي لوبډله د سیالۍ په 20 اور کې د ټولو لوبغاړو په سپزیدو 120 منډې وکړې. د بنگلاديش لوبډله یاد هدف د سیالۍ په 40 اور کې په 3 وکټو پوره کړ. دا د 13 ځلې چې د کرکټ د 19 کلنو نړیوالې سیالۍ کېږي او هند تر نورو زیات 4 وارې، آسترالیا 3 او پاکستان 2 وارې د کرکټ نولس کلنو کم عمره ځوانانو اتلولي ګټلې ده. د افغانستان د 2000 کال په نړیوال جام کې وام مقام وګاټه.
مننه چې ازادي راډیو ته غواګیست. د افغانستان د سنو بورډ فدراسیون وایي چې ورځ تر بلې په دې هیواد کې د سنو بورډ لوبغاړي زیاتېږي. په همدې هدف زیات شمېر لوبغاړي د کابل په واورو پوښلو غونډیو ته ختلي او د سنو بورډ په ورزش بوختي. د کابل په واورینو غونډیو د سنو بورډ ورزشکارانو سخت تمرینونه. سروش درې کاله کېږي چې سنو بورډ کوي. د ده په باور دغه ورزش ډیره انرژي غواړي.
فقط آمادگی نیاز داره، یعنی آمادگی
یواز روحی چمتوالی درتیا لري. هر څوک چې خپل وغړی نو حتمن کولای شي. او سنو بورډینګ ډیر انرژي درتیا لري.
اتلس کلنه نسیمه هم یو میاشت کیږي چې د سنو بورډ ټیم اغړی توپ لري. دغه ورزش ورته ستونزمند دی، خو نسیمه د مخته تګ او ځلیدو لپاره ټینګ هوډ لري.
خودم افتادن زیاد کردیم، ولی چون برف است برف اوگار نمیدیم.
زه دیر لویدلیم، خدا چه واوره ده چوک دیر نخویی کی. او دا چه لویدل زنگره خوان لری زه کلکل خپل ازان خورتم. په افغانستان که سنو بوردنگ تا لیوالتیا او رستر بلی پزیتی دوده.
سنو بورد لو با یو دیر حیا جاننگیز لو با ده دیر تخنیکونه غاری او کله چې څوک لویږي دا یو انګیزه ورکوي چې باید موږ برته سره سٹارټ واخلو.
ما سال 2017 بدین سو فعالیت سنوبورډ آغاز
موږ د 2018 میلادي کال په جنوري میاشت کې د سنوبورډینګ فعالیتونه شروع کړل. ټاکل شوی د افغانستان د سنوبورډینګ شپک سیستم دا ځل په پاکستان کې د آسیا کپ سیالیو کې هم ونډه واخلي.
سنوبورډ امریکایي لوبه ده چې په 1980 میلادي کال کې په هغه هیواد کې رامنځته شوه او اوس د اولمپیک د ځانګړو ژمنیو لوبو څخه شمیرل کیږي.
دغه ورزش څومره هم سړیدل کیږي اسانه ورزش نه دی. د دغه ټیم غړي څو ځلې ولیدلې او بیرته له ځایه جګ شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم د سنوبورډ ملي لوبډلې لوبغاړی نجیب الله ایوبی د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات ترکوي.
تقریبا 2 کاله کېږي چې موږ د سنوبورډ ورزش په خپل د یو ټیم پایس د افغانستان کې د نمرې زر لپاره شروع کو او تقریبا 2 کاله کېږي د ورزش په افغانستان کې موږ هم 2 کاله به مو سٹارټ کیو. دلته د سنوبورډ لوبه یو ډېر هیجان انګیزه لوبه ده. ډېر تخنیکونه غواړي او کله چې څوک لویږي دا یو انګیزه ورکوي چې باید موږ برته سره سٹارټ واخلو، ځکه دغه څومره متره چې موږ راغلي یو دم یو دستاور دی، یو اچیومنت دی موږ لپاره. په کابل کې فضل د خدای تر اوسه چا مزاحمت نه دی کړی. په بامیان کې هم داسې، خو مګر موږ نورو ولایتو کې تر اوسه سٹارټ نه دی کړی، وضعیت هم نه دی لیدلی. د هلکانو لپاره خو اصلا کوم مشکل نشته په هیڅ ځای کې، مګر د نجونو لپاره فعلا د دارالامان کې د شهرک یا کوی قروغ غرونه ډېر امن غرونه دي او کوم څوک مزاحمت نجونو او هلکانو ته هیڅوک نه کوي.
له ازادي راډیو نه د لوبو میدان ونیزه ورزشي خبرونه اوري.
آیا د بینوینټون د سیالۍ په اړه مو اوریدلې دي؟ د لوبه کله او چیرته را پیدا شوه او اوس مهال د نړۍ په څومره هیوادونو کې دود ده؟ اکرام الله اکرام پر یو مطلب برابر کړی دی.
بیدمنتون هم د نورو ورزشونو په شان په نړۍ کې ګڼ مینوال لري. د دې لوبې د پیدا کېدو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د تاریخي روایتو پر بنسټ د لومړي ځل لپاره په هندوستان کې ترسره شوه. د دې سیالۍ لومړنی نوم پونا و، خو وروسته کله چې انګریزانو پر هند حمله وکړه په کال 1800 میلادي کې دغه لوبه په رسمي ډول انګلستان ته انتقال او لومړنۍ رسمي لوبه په کال 1893 میلادي کې د انګلستان په بیدمنتون سیمه کې وشوه او له دې وروسته دې لوبې د بیدمنتون په نوم شهرت پیدا کړ. په 1900 میلادي کال کې وروسته له هغې چې د دغه لوبې مینوال مخ پر زیاتېدو و، د دې سیالۍ لپاره په انګلستان کې یوه ټولنه جوړه شوه چې د دغه ټولنې له لوري یو لړ قوانین جوړ شول. خو کله چې دغه لوبه په نړیواله کچه مشهوره شوه او مینوال پیدا کړل، نو په 1904 میلادي کال کې د بیدمنتون نړیوال فدراسیون جوړ شو چې 150 هیوادونه یې غړیتوب لري. د دې سیالۍ توپ له بڼکو څخه جوړ شوی وي چې لاندې برخه یې ربړ یا هم د پسه پوستکی وي. د بڼکو شمیر 14 او دغه شان د توپ ټول وزن له 4 څخه تر 2 ګرامه پورې منل شوی دی. د دې لوبې ډنډا یا ریکټ چې توپ پرې وهل کیږي لاس ته لرګي او دغه شان دایره یې له نیکل یا لرګي څخه جوړه شوی وي. دایره د نیلون په تار اوبدل کیږي چې اویا سوري باید ولري. د لوبي دا ډنډه باید د 115 او 190 ګرامه ترمنځ وزن ولري او وګدوالي 18 سانتیمتره منل شوی دی. دا لوبه عموما په انفرادي او جوړی شکل اجرا کیږي. د لوبي د میدان وګدوالي 14 متره او 40 سانتي او د غشان پلنوالي 15 متره او 18 سانتي منل شوی. جالی باید 8 متر اوږدوالی او 15 سانتی پلنوالی ولري. دغه شان باید لزمک 1 متر او 15 سانتی لوړ ولګول شي. که څه هم د لوبه په اروپا کې ډیره دود ده، خو په آسیا کې هم پیوړی لوبغاړي شته. چین او اندونیزیا دوه هغه آسیایي هیوادونه دي چې د لوبه په کې زیاته دود ده او لوبغاړي ډیره نړیواله سیالۍ ګټلې دي.
پام دې سره زموږ د نن ورځې ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا د اعلی پامن.
سوال حافظ جڑا دے لکو تے نوزم پوہ دول ہارش پہ نفس دینا وینا ماں دام ویل چدا بے نور رڑا مہرا کپو ہے دول ہارش پہ نفس دینا وینا ماں دام ویل چدا ہتلو